یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریب ځمکې کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړیږي.
څه د پاسه 5000 نیالګي او دا په څلورو ولسوالیو کې چاردره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې ورځې راهیسې واورې او باران اوري. دا به په افغانستان کې د وچکالۍ له لرې کېدو سره مرسته وکړي.
او روغتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه راز د دې خپرونې په دوهمنې مایې کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروئ. خبرونه زنوری اسنوری د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې وصفه ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وې او ژل کېدبه. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ. پوره خبرونه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې که کابل کې پاتې وای وژل کېدبه. ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بمبل وژلی. موږ البته ژمن یو. موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته څه وو هغه موږ ټول مجاهدین ورته ژمن وو.
پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پوځ له پخواني لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړې مرکه کې چې له بی بی سي 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیبا او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلي وو چې پی پی اس سقوط کړی که دی په خپل موقف ودرېږي نو ټول به ووژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلی او یو بلې وهلی ټکولی و. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې ده.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د واورې د ښویېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیلدره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت و لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
د در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیښه شاوخوا درې بجې رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې یې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
په سیمه کې د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې. بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی، د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمر کلاغ سرک
د تورغونډۍ د کمر کلاغ په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. و ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر چې چپه شوی دی، شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2018 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې 55 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 102 میلیونو کاناډایي ډالر شاوخوا 4 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د پی ایس 252 نسکوري شوي الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 102 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13 د اوکراین ایرلاین پی ایس 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 106 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا 10 تنه افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې ویشتل رد کړي وو، خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن، یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پرځول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې طالبانو له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل، وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي کې ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي، کده فساد، کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداری ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دې پښتنې ته ځواب وایي.
او طالبان هم اوس دې ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نږدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوالې ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان موږ خپل جوړ کړو، که نړیوالې ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکا کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل نجونو او ښځو ته به ژر د کار او زده کړې زمینه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمینه برابروي او غواړي نړۍ سره ښې اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواقع د پرزول شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیولو وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکینی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، هغه تشویني یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیده کاته کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده له دې عمله چلای څیره چانه ده لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی. خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیوادو دی، نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راوست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو ویل د اداري فساد پر وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي و. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. د کمیسیون ویلي و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلي و چې د خپلې ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپین ناویل لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لدی نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخکې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څرنوالی او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنی په اړه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورټ کې.
یک بار یک نفر ناشناس با بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیگا
د طالبانو د واکمنی پر مهال د فردی امنیتی گواهونو بلړ کې په کابل ښار کې د فتانی محمدی په نوم یو مدافع وکیل په خپل کور کې د یو ناپیژند وسلوالو لوري د وهلو ډبولو کیسه کوي. دا پیښه شاوخوا لس ورځې مخکې رامنځته شوې او له هغه وروسته فتانه یو پټ ځای ته تللې چې موږ ونه شو کړای ورسره مرکه وکړو، خو هغې له دې همدې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه ازادي راډیو ته هم رسیدلې ادعا کړې چې دغه ناپیژند کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړې او پر سر یې د وسلې پر کېښودلو ترې پوښتلي چې ته وکیل یې او په تیر دولت کې د کار کاوه. فتانه له ډزو ژغورل سوې، خو په هغو عکسونو کې چې دغه خبریال ته ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کېږي.
پس رفت با یه سه خانه که رسید سرما فایر کرد، فایر کرد ما امروی کمپل زدمش
را بانده دزی وکره مخیطمی کمپل ور وچوله مرمی پا دیوال ولگیده، بیایی چه هر تون را وختل دزی وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نه پشور و غگون را پیل وکر. طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غل او حق کسی هم دا سیل وصلی سر زموگ دا تا کوچه حل تا زموگ دا بو زخیره دی اغزای نیونی و اولزان سره بود.
همراه همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره لچغ وروسته د گاونډیو په مرسته حمله کوونکی کس د طالبانو د حکومت د امنیتی حوزې چارواکو له لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیله فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو له لوري پرې حمله شوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د بری حکومت خپل لاس لري، باید هغوی هڅه وکړي ښځو دپاره یو ښه زمینه مساعد کړي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي، او هر هغه ستونزه چې د طالبانو له ادرس څخوا نه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي. د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري ته لاس لري، هغوی حکومت دي باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب نه وایل، او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین به نیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډېریو دغو اداګانو کې طالبان پړ او عاملین بلل کېږي. هغه ادعا وي چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند شول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی، او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشټوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په ښار نو سیمه کې د یادو ګاڼو دوو دوکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې لورستیو سیاسي تحولاتو راورسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونو خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار ترڅنګ به یې یاد تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بلورته د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد ازادي رادیو ته ویل یا د خونه هڅه کوي ترڅو د سوداګری وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وایي هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې ترسره کیږي چې له دې جملې درې هغې کورنۍ او پاتې نورې بهراني الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته ترسره کیږي چې له هرې بهراني الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي ترڅو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او اواوی پوله، یوه یورو 114 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسېدونکو وایي طالبانو په جوماتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسېدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جومات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جومات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ تعلقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسېدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو له خوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبب ټول مانځکه حاضر وای. که هر څوک جمعات کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرې لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو، که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسېدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښې او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیر مقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخه عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه راغلي.
حدسه مو کړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان ښار یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یک شنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسېدونکي رابعې ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان دغه ټول ادعاوی ردوي او وایي چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړې. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلئ. نه دا موږ ته شریعت ویل دي او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابره کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخرئ او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابن ول سالین میاری کني ولې دا د موږ د شکایت ته چې د بیت المال جن موټرونه سي د جن خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات د انصاف په ډول سره استعمالېږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران، دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د امارت مسولینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل سوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوا به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیات مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته کجکی ولسوالۍ کې اوبه نشته، اوبه کمې دي، نو موږ ته باید زمینداور دپاره یو کانال جوړ شي چې د مځکې مورت خړوبې سي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګرته رسته نه افغان بي سیم سته نه بل سلام شبکه سته، ډېره ورسره په ستونزه کې. باید د ژر تر ژره دغه بي سیم یا بل شبکو ته لاسرسی پیدا کړو.
افغانستان د روسي له تخویا پیغام پریشي دي نو زما دا پیغام دی چې دلته زموږ مکتبونه چې دي خرابه پراتې پرابل خو را وشت دي څو اکثر نه په ګرځي نور ماشومان دا غسې به تعلیم او پاته سول بارانونه دي دا غسې درس نه سی وایلی ما د اسلامي امارات او د نور بنسټونو صدا غوښتنه ده چې زموږ مکتبونه را جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د اونۍ بحث مه هېروئ. خو په افغانستان کې د روان واورو او بارانونو په اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړې. مخکې له دې چې دې مرکه ته ور ورسېږي، اجمل ان په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه اداره رد کړ چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخي وایي چې د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې وهلې او ټکولی و. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو سیمه ییزې سرچینې پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سکوت کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. او د کاناډا یوې محکمې د ایران د اوکراینۍ الوتکې د نسکوریو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
ازادي راډیو اوري وای واوره د ځمکې آبادي ده. په پلازمنه کې لپاره نن رئیسی واوره وریږي. ویل کېږي د افغانستان په یو شمیر شمالي، شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم له تېرې ورځې رئیسی واوره وریدلې او په ځینو ولایتونو کې بارانونه. دا واوره به له افغانستان د وچکالۍ له ټغر له ټولولو سره څومره مرسته وکړي؟ زموږ همکار په دې اړه د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي. نو موږ معمولا دوه قسمه روختونه لرو چې یو ژمني روختونه دي چې دا روختونه معمولا د دې واورې د دې اوبو ذخیره کېږي او په پسرلي کې د نړۍ زیاته استفاده کېږي او همچنان په اوسنیو فصلونو چې کرل شوي دي په دې کې هم تر نړیره ګټه اخیستل کېږي. خو چون اوس نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني ورختونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتېدو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډېروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوګیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کېدای شي؟ د مخکني حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورینه ځمکه جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورې نظمه کوي یا خټه یې، چمنونه یې، ګلدانونه یې، د ونو بیخونه یې، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجګي شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅ کله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅ کله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د زمکی دی رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې مونږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي همدونه کولی شي چې د یو متر یا اتیا سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنې اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په اغیز کې باید موږ واورې ټولې ساتو. په اغیزه کې باید واړه بندونه په اغیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي ترڅو د واورې په اغیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د اوړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمیږي دغه اوبل ته اوبه کېږي اغیزه کې. مثلا د کابل اوبه که تاسو فکر وکړئ د کابل زیرزمینی اوبه دا د شاوخوا د غرونو نه سرچینه اخلي، نو دغه واورې په غرونو کې چې کېږي هغه اوبه کولی شي زموږ د کابل ښار اوبو دپاره ډېر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واورې چې د کابل په شارنه او د کابل په وزیر اکبر خان په چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کولای شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښې هلته ښې وساتو، خاوره تجزیه کړي، عضوي مواد تجزیه کړي، دې لپاره ډېر زیات مفید دی.
خوږیاڼی صاحب، افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډېر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کېږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپېریال تغییر کوي، نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې مونږ د کال په وسط کې مونږ د ځینې وچکالۍ سره مخامخ کېږو، یعنې دویم فصل زمونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږو. خو سخت کال هیله شته، سخت کال هیله شته، کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا که په غرونو کې واورې وشي، نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کېږي، اورښتونه جریان لري، نو د اوبو د دې واورو نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګینی سره په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه مرکه. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې د دې ولایت په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو نوي باغونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډیو ته وویل چې سږ کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کینول کېږي.
او دا تقریبا سده پاسه 500,000 نیالګي او دا په څلورو ولسوالیو کې چاردره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې، او 1515 د حقینو ته دا مونږه تقریبا په وړیا وښې، نو 80% مصارف مونږ کوو، 40% له دهقان نه مونږ اخلو. هغه هم د دې په خاطر چې دا دهقان بیا دې باندې زړه وخوږوي او دې ته مثلا توجه وکړي، مصارف د دغه لپاره ورنه اخلو. نور الحمدلله دا لری به روانې.
ښاغلي حسن زیاته کړه هر باغ په یو جریبه ځمکه کې په نړیوال ستاندرد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکي کارکوونکو له لوري بڼوالو ته د بڼوالۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کېږي. یو شمیر بڼوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړي او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یوه بڼوال آزادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال ښه حاصل کړی وو. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداری خګټه لري. غواړم چې سږ کال په دری جری بزمکه کې د میوادارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرن ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالي تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمې اوسیدونکی څلوېښت کلن عزت الله چې په لس جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي:
والا وروره، زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو، شفتالو، زردالو، املکو، آلوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم، خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوه هم خرابې کېږي، نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې سي نو موږ کولای شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو، لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تېرو کلونو کې په کندز کې لس وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې ده په راتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړه شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اګست له 15 راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې 300 له محاکمې پرته وژل شوي دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکیمی او د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره دا موضوع څېړم. حکیمی صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیالې ندا ناشف څرګندونې له تاسو سره شریک کړم.
Between August and November we received credible
د اگست لمیاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانیو امنیتي ځواکونو او هغو کسانو چې پخانی حکومت سره تړلي وو د بژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د 2 وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
دا ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې 2 هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري. حکیمی صاحب، تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ؟
کوم راپور چې د دبانې خو بشر لخوا یو مرایسوا شخوا څه وخت مخکې خپور شوی دغه اوس چې تاسو کوم ممران میرمن الناشر خبره وکړه دا هم د هغه کاپي ده یا هغه ته ورته ده تبلیغات. موږ په هغه وخت کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري دي چې پخواني خلک د پخواني د ادارې د اردو اړوند خلک ځورول شوي دي، کړول شوي دي او همداراز وژل شوي دي. موږ سره د خبره شریکې چې موږ هغه ته امانه رسېدګي کوو موضوع څېړو او حاکمې ته به اور چې هغه عاملان وي ځکه چې دا تخطي ده او لویه تخطي. تاسو باید ووایم د اردوګان ریاست څخه یو راپور ماته راغلی چې 33 کسان د پخواني اردو پولیسو او استخباراتو کسان په یوازې اردوګان ولایت کې وژل شوي دي. د اردوګان والا د تشکیل سپوب له ملګرو ما پوښتنه وکړه، ما تحقیقات وکړې، هغوی تحقیقات وکړل، ما چې راپور راکړل کسان اوس موږ ډایرکټ در ولېږو که پر تلیفون درته حاضر کړو چې دا ټول ژوندي دي. یعنې دا د تبلیغات یوه بله څپه ده. فکر کوم موږ ردولی نشو، خو د اسلامي عمارت خوا څخه د اسلامي عمارت په یونیفورم پوښلی هغه کس چې واقعاً د اسلامي عمارت عضو وي هغه داسې کار نه کوي، دا ونه کوي.
تاسو د شخصي دشمنیو خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دشمنیو له لارې خلک وژل شوي څومره کسان وژل شوي دي؟ لاګس سره
ورسته نه خیر د وژلو د شخصي تعداد نشته، فقط موږ هغه څه د مجازي نړۍ څه دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکل شوی چې شان چې هغه موږ هم ترلاسه کړی دي خو موږ ته دقیق معلومات نه دي سوي چې داسې کار دې سوی داسې ما دی ویل چې د شخصي دښمنۍ دا معنی دا خبره زره ته ولې ځې وخت لپاره به داسې کېږي نه دلته تاسو پوهېږئ دا مخکې ادارې چې ټول خلک موږ بد نه بولو خو دلته خلکو ډېر بد عمل هم کړي دي خارج زبرول دی وای د شته جکې د خلک له کورونا استری دی خو کورونا بمبارد ما کړی تاسو پیر ته عظیم جنگ وسو په شل کار د خلک کړی دی دا غو حتما چې هغه چې متظر سی دا غو به د انتقام په لټه کې وي عمر دا غو مخېوی ته جمع دی
حکمت اعظمي د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال که څه هم د قتلونو په برخه کې ستاسو د مرکز د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور ته په تستر ګوري
شباسه مزمو معلومات دي چې البته په دې اړخ کې مور رسمي مطالعات نه کوي چې ریټا کې مو کړی څومره افغانان د سکوت نو وروسته طالبانو وژلې دي او هم شکل نه کړی دي مګر زما معلومات دي دا ځنې منابع سره چې په کابل کې په شخصي داس خبرې کوم هغه دا وایي چې تقریبا دا یو روزمره چاره ده چې د طالبانو ځنې افراد خوانی چارواکی د خپل کورن څخه باید شکنجه کوي او حتی ځنی هم وژني نو زه په دې شک نه وینم چې دا کار صورت دا پیښې په افغانستان کې جریان لري او حتی دومره جدي وي چې په طالبانو او په اصطلاح اول رهبر څخه نیولې بیا تر نورو رهبرانو پورې ټول دا د طالبانو څخه بار بار دا غوښتنه وکړه له خپلو صفو څخه دا چارې ته باید پایته کې کړئ دي اند حیبت الله خو زړه سن نیولې بیا د دفاع وزیر سراج الدین حقانی یا ناصر خانی په ټولو په بار بار د خپل جنگلي څخه خوش دي چې نور باید تاسو دغه ونه کې انتقام جوړ یو نه کوي چې انتقام جوړ یو بل جنجال دا کوي
اعظم صاحب ستاسو انسټیټیوټ په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې ځینې څېړنې تر سره کړي
د دې امکان شته په هیڅ یو به طرف نهاد چې زموږ انسټیټیوټ موږ دې ته ماده یو چې مثلا نړیواله ټولنه او یا هم بل هر څوک غواړي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې موږ تحقیقات وکړو د متضررینو فامیلونه را پیدا کړو او د هغې سره محاسبه دغه وکړو یو نوه انټرویو یا مصاحبه وکړو دا بالکل امکان لري چې موږ دقیق ارقام راټول کړو او په هر ولایت باندې سروي او کوم څه څومره د دغه ولایت څخه څومره پخوانی دولت چارواکي
نو تاسو د ادارې بښنه غواړم تاسو د څه حد څخه کړی دی چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي
وګورئ د تحقیقات لپاره خو دا سپارت نه کیږي موږ البته خپل یو نوو مالی امکانات ته په کتو باندې خپل دغه کو خپل برنامه په لاره باندې چو نو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه مالی توان چې دغه سی تحقیقات د پاره لازم دی مرشپله نه لرو خو که پاینده کې مور ده دی توانای پیدا کوو چې ولایت په ولایت باندې د دې کزیو بررسی وکړو پرته ته ماده یو د دې ظرفیت لرو د تخنیکی لحاظ
حکیمی صاحب د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان یې له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې ایستل شویو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې خلک شته چې جرایم پیشه خلک شته ور په صفونو کې او تاسو صف کې څو دغه لپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوړې مخنیوي وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ ایستې چې هغه ځخه خولل شکایت کوي هغه به سابقه و ترڅې په یاد وګوره یو ساري مارت عام افعال هغه تراوت پښ د کابل فتح کړي چې هغه مخه که چاز جرایم سیو یو ارتکاب کړی ترڅې نه چې بیان تر اخره ته پورې به معافي که اوس څوک په بغاوت تاسو پورې کوي ساري مارت په خلاف باندې کار کوي هغه به حتما سزا هم ویني خدا دا چې هغه ځخه بیا ویني چې په خپل سر باندې تکبل کوي دا هغه د مخنیوي به هم وشي شنه یو دې چې موږ تاسو لرو دا هغه د هغه په مور کې باید وای چې هغه کسان ګرځي او مکمل سپارل
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دا تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې مخه ځخه وو هغه یا تحقیق په تحقیق مورد کې هغه حقیقت را سره سینه ده شوی یا دې چې هغه هم دغه راپور غونډې د پروپاګاندا غونډې وو مرته چې کوم ته حقیقت معلوم شي حقیقت را سره سینه ولرو هغه کې بیا موږ به دا فرق نه کوو چې بیا د اسلامي عمارت غړی دی یا نه دی یا بل څوک دی چې له وسیع څخه بعد استفاده کوي، اجتماعي عمارت له نامه څخه بعد استفاده کوي، اسلامي عمارت ته بدنامي اړوي، دغه تر هغه غټ جوړ نشته د اسلامي عمارت په خلاف باندې ولاړ.
د پخواني حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي. اعظمي صاحب، حاکمي صاحب وایي چې دوی تر اوسه پورې دوه کسان نیولي دي. آیا فکر کوي چې لکه څنګه چې په دې خواله رسنیو کې وینو ځینې ویډیوګانې زیاتې دي، دا دوه کسان کم نه دي چې نیول شي؟
طالبان دغه خپل افرادو سره چې کوم د دوی د عوامرو څخه سرغړوي کوي، ډېر سیاسي برخورد کوي. سیاسي برخورد په دې کوي چې دوی مجبور دي که مثلا خپل مهم قمندانان چې هغه عقده لري د پخواني دولتي چارواکو سره، یا هغې داسې عمل کړی وي چې پخواني دولتي چارواکي آزار کړي وي، وژلي وي، نو که دوی مثلا صحیح محکمه کې بیا هغه ځینې خفه کېږي، نو دوی نه غواړي چې نړیوال هم خفه کړي او نه غواړي چې خپل سفور هم خفه کړي. نو دوی یو نوی سیاسي برخورد کوي په دې کې. یعنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې طالب یو سرباز چې هغه په سړک باندې ولاړ دی، هغه بعضې وخت کې دومره بې بندوباره چې د وزیر خبره ورته اهمیت نه لري. په طالبانو کې همیشه نظامي چارواکي تر سیاسي چارواکو ډېر زیات قوي بلل کېږي او هغوی ځان ته ډېر زیات خپل حق ورکوي. نو طالبان یا مثلا حکیمي صاحب چې دا خبرې کوي دا صحیح دی، مګر دوی بیا هلته خپل مجبوریتونه هم لري چې ډېر زشت د خپلو هغه نظامي قمندانانو سره نه شي تللی چې تاسې دا کار مه کوئ، یا مثلا محکمې ته راکش کړي. هغه چې محکمې ته راکش کړي دي هغه افراد دي چې ډېر زیات نړیوال ټولنې پر هغې باندې خبرګون شولی، افغانانو په سوشل میډیا کې پر هغې باندې خبرګون شولی. نو دې دپاره چې هغوی ارام کې بیا وایي چې دا د پلانۍ موږ محکمه کوي، او محکمه یې تر اوسه دقیق هم نه ده چې مثلا سزا باندې ورسېدي که ونه رسېدي. طالبانو اخري هغه افراد چې د پخواني نظام یو ډګروال شکنجه کړی وو هغه په میډیا کې کښېناستي وویل چې زه بخښنه غواړم او ماته دې معافي وسي، مګر دا نه چې هیڅ نوه محکمه د هغه نه ده دایره شوې. او تر اوسه طالبانو د محکمې سیستم تر اوسه نه دی فعاله شوې. محکمه کړې
البته اعظمي صاحب، حاکمي صاحب وایي چې په لسګونو کسان دوی محکمې ته هغه کړي دي، معرفي کړي دي. حاکمي صاحب، د یو شمېر کسانو د نیولو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په وینا 95 کسان د طالبانو له لوري په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. دغه د نیولو په ارتباط ستاسو توضیح څه ده؟
جرائم معاف دي، هغه چې لږ خبرو دي معاف څوک چې په بغاوت لاس نه پورې کوي، او څوک داسې څه مشکل لري خو هغه دمر سره شي نور دلته د اختشاش او د بغاوت دلته د بیا د هرج و مرج ضرورت نور نشته. او که چا سره داسې اسناد وي شواهد وي که تاسې اوس دا اشاره ورته وکړله، هغه د موږ
کوم کسان د اسلامي امارت په ضد بغاوت کوي یا د دوی په ضد اقدام کوي هغه تاسو نیسي؟ په دې برخه کې ستاسو معلومات شته چې څومره کسان نیول شوي؟
لا خیر، دا ابتدایي دا موضوع کېدای شي موږ وایي د وخت لپاره دا وسو، موږ ځکه اعلانوو چې څوک دې بیا بغاوت زړه نه شي کوي. دلته کار څوک اسلامي مرض په خلاف باندې کار کوي، په هر باندې چې پار نامه باندې شي وي او په هر چا پورې تړلی وي هغه به ټکول کېږي، او هغه حق دی اسلامي نظام د پایښت لپاره دی، د خپل هېواد څخه د دفاع لپاره هغه زموږ حق دی چې هغه پر خلاف باندې کار وکړي. البته هغه موږ داسې وایي چې دلته حکم شوی دی د قدر مرمون له خوا څخه چې څوک چې که څه هم هغه په پیدایش باندې تورن شي، غټه فتنه ده په افغانستان کې، او د هغه مخنیوي ته موږ ژمن نه یو پر اندازه باندې پر قیمت باندې شرط تر هغه مخنیوی وکړو. که په هغه باندې څوک تورن ونیول شي پر باندې شواهد پیدا شي، هغه به موږ محکمې نه کول چې درې سره محاکم به څه کوي، بل هغه خلاص هغه محکمې ته سپارل ورته شوودلي هغه سزا به ویني.
مفتی صاحب، حاکمی په جنوا کې څه باندې دوی ونې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوي حکومت استازي نصیر اندیشه یو بل موضوع یاد کړ. د وویل چې د طالبانو له لوري په ځینو سیمو کې د اقلیتونو ځینې کسان په زور له خپلو سیمو ایستل شوي دي.
دوی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي، او همدارنګه اقلیتونه یې په زور بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا له خپرې شوې ویرې یوازې لږ پرده پورته کوي.
دا مسله څرنګه ده؟
دا یو پیښه په دای کونډه کې سوي دا حقیقت دغه ډول وو هغه کسان چې مخکې مخکې زورواکي وو هغوی د نورو خلکو په کورونو کې اړولي چې هغه خلک لاړو دوی خپله بېرته ولاړو خپلو کلیو ته دا داسې کسانه وه چې اوس خلک له زور څخه په استفادې یا قدرت څخه په استفادې څخه بېسو کې ستلي وي د کور څخه دا حقیقت هغه ډول وو چې موږ وویل خو دلته خلک بل ډول انعکاس وي ترڅو د دنیا د عکس العمل زموږ په خلاف پنجره وپاري
یعنی طالبان دغه خلکو ته نه وو ورغلي چې دوی له کورونو وباسي
نه خیر دا خپل هغه خلک دي چې راغلو خپلو کورونو ته او نور په خپله له کورونو څخه په خپله خارج شو داسې نه چې هغوی سره زور زیاتي سره هغوی په خپله په زبردستي باندې هغه ځای نیولي او دواړه طرف هغه چې وو هغه د اسلامي ممارت اړوند خلک نه وو
په جنوا کې څه باندې دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پرزول شوي حکومت استازي شغل اندیشه چې دا خبره وکړه چې ځینې اقلیتونه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي حکیم صاحب خدا موضوع ردوي حکمت اعظم ستاسو معلومات څه دي
اتا ځینی هغه افراد چې د پخوانی نظام پورې تړاو درلودی یا د هغوی د نظامي فامیلونه وه چې مثلا څوک شهیدان یې ورکړي وه د هغوی فامیلونو ته دولت کوم ځای ورکړی بالخصوص په کندهار کې دا راپورونه وه چې طالبانو هغوی په زوره د خپل کورونو څخه ایستل او ویلی چې دا منطقې د پخواني دولت چې ویشل دي دا باید زموږ د طالبانو افرادو ته باید ورسیږي نو دا راپورونه تر ډېره حده پورې دقیق دي چې طالبانو هزاره قومي اقلیت په غزنی کې مثلا به خصوص خپل ځایونو څخه مجبور کړی و چې باید دی ولار سی بل ځای ته او په کندهار کې دا پیښ شوی ده بلې دا دقیق دی
مفتي صاحب که چیرته دې تراشم چې د طالبانو له صفوفو تر اوسه څومره کسان استل شوي دي
2340 تر نن ورځې پورې په بیلابیل ولایتونو کې په شمول د مرکز کابل په شمول اسلامي امارت صفوفو څخه اخراج شوي دي بیلابیل جرمونو له امله البته ځینې کسان دا هو د تر تحقیق تعقیب او تپلټنې لاندې
ممکن ده چې وایسي چې څومره کسان تر محکمې ته معرف شي
پداس ګورو دی خو هغه چې مارکسیوی دی هغه بیا خپل یا محکمه ورته برات ورکړي هم هغه سزا چې دالې دی هغه ورته کافي بللې دي نور دغه سب څخه اخراجول د خپل یو سزا ده په هغه باندې مرید کړي دي د دې اصلاح وشي او هغه ته مرو اصلاح خپل د تور ژوندۍ وکړي چې خبره بیا تاسو ته وسات کې ځای نهسته تر اوسه پر مرې خلاص کړي دی هغه بیا دوه ځل ته سفته بیان دی راځي
فکر کوي چې نور کسان به هم د طالبانو له صفوفو ویستل شي
بلې ولنه موږ چلور د شګونو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانستلي دا هو چې زه په کښې دغه په انګړ کښې د سپورو د فکر کمیسیون موجود ده د دې دفتر سره ټول دفترونه تر اوسېوي دي او ورځني ډول باندې هغه خپلې چارې ترسره کوي ملګري پلیټي تاخات پسې کښې معلومات کوي موږ ته ورسې خلک شکایتونه کوي هغوی د بعضې سابق چلرونو کښې خلک را ته معرفي کوي هغوی چې حقیقت هم دا ډول وي لکه خلک چې وایي هغوی بیا موږ د دې په اړه باندې حقیقت موندنه کوو او بیا له سب څخه اخراجوو نو په ټولو ولایتو کښې دا سلسله روانه ده تر اوسه پورې فقط یو څو ولایت دي چې هغه موږ پاک ګڼلي دي نور ولایتونه کېدای شي نور کسان هم په ډېر ځله باندې په څو څو واره باندې کېدای شي دا پروسه بیا تجدید شي او بیا له سفر څخه نور کسان اخراج شي البته تاسو ته معلومه وي چې دا اکثریت هغه کسان دي چې هغوی د کابل له فتح څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په ځواکونو کښې ننوتلي
تاسو ویلی شئ چې کوم ولایتونه یو مخ تصفیه شوي دي چې تاسو چاره ورته وکړه
بلې کندوز بامیان دایکنډي تر اوسه پورې مکمل تصفیه شوي دي نور په ټولو نورو ولایتونو تر اوسه مر تصفیه شوي نه دي اعلان کړي البته پکتیا او پکتیکا ولایتونه هم نږدې دي چې تصفیه شي ډېر کم کاري پاتې ده هغوی اکثریت ولسوالۍ اخراج شوي
نو په دې حساب ډېر ولایتونه لا پاتې دي کېدای شي چې ډېر کسان نور د طالبانو له صفوفو وویستل شي که څرنګه
بلې ولې نه ډېر ولایتونه پاتې دي او ګڼ مجاهدین لري داسې ولایتونه پاتې دي په ټولو غوړو باندې پلټونه کښې عمر جدولو ته ترتیب کړی په هغه جدول کښې دوی هغه ملګري لیکي په هغه باکې فلټر ده تر هغه چې ووځي هغه په کسان د اسلامي عمارت په اردو او پولیسو کښې جذب کېږي او چې ووځي تر څو هغوی د خپله عزتمنه زندګي وکړي
مفتي صاحب د خبرونې په پیل کې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وسوله چې ځینې کسان چې په جرمونو کې لاس لري مثلا د طالبانو د صفوفو ځینې کسان چې تور پرې پورې شوی دی چې په جرمونو کې لاس لري دغو ته به څه سزا ورکوي یعنې دا خو جرم تر جرم پورې ده لیکن که په قتل باندې څوک ګیر شوي او انتقام یې اخیستی تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان مخکې ډېر جرمونه شوي دي کېدای شي چې انتقام جویي وکړي او انتقام واخلي د انتقام په بدل کې به آیا په دوی باندې شرعي قانون تطبیق شي
بلې ولې تاسو خبر یاست چې نظامي محکمه د اسلامي امارت په تشکیل کښې بېله څانګه او مستقله اعلان شوه او د هغې عملا کار شروع کړی دی نو همدغه راز دوسیې چې دي هغه به هغې محکمې ته سپارلې کېږي په هر اندازه باندې چې جرم سوی وو ارتکاب د جرم سوی په هغه اندازه باندې به سزا ورته ورکول کېږي
مفتي صاحب مننه
مننه
اعظمی صاحب لتا سو څخه مننه کوم بس کور ودان
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ساعت یک بعد از